السلام علیکم او ستړي مشه دا مشان ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې 8 نیټه ده. ملیحه میرزا ته مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو پخپلونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپلونه کې په یو شمیر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ چننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سرټکی د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا ځخه د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه را بل سوی ډول ټولګوندي زغونډه لا هم روانه ده. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په عمل کې ورته برخه ورکړي. په لیبیا کې سیمه ییزې رسنۍ او چارواکي وایي لږترلږه 21 کسان نن هغه مهال ووژل شو چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلتین په ښار کې د پولیسو د روزنې د مرکز سره ولګېد او وچاودېده. وسم د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا ځخه د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه را بل سوی ټول ګوندي زغونډه نن په لاهم په پېښور کې روانه ده. د غونډې په ځای کې موجود د مشالډو خبريال هوایي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخزي د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عوامي نیشنل ګوند جنرال سیکرټري می افتخار حسین د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپاو په دې غونډې کې ګډون لري. په غونډه کې خبريالانو ته د ګډون اجازه نشته. البته ولسوی و دوی ته ولسوی چې ورسته به دوی ته د متفقه پریکړې لپاره معلومات ورکړي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پړه اندیشنې بې ځای دي. دا خبره د چهارشنبه په ورځ ناوخته د منصوبه‌بندی او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی او نورو پارټیانو له مشرانو سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړه.
مانند دا خبره هم واضح کړه چې د ځینې ډلو دا ګومان دی چې له مغربي لارې انډستریل زونز یا صنعتي ښارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بې بنیاده پراپیګنډا ده ځکه چې انډستریل زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته.
د خوبل خوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی به خبري غونډې ته ول چې حسن اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. د کاشغر کوادر اقتصادي لارې پاړه د خیبر پښتونخوا مرکزی حکومت ترمنځ د لانجې هواري لپاره یو کمیټې هم جوړه سوې ده. د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو دا دریز دی چې دغه لارې ټوله ګټه پنجاب ته رسول کیږي چې هم د خیبر د جمعیت العلماء اسلام د نن او رزنی د نننۍ کانفرنس مقصد هم دا دی. د پاکستان په کراچي شهر کې 15 وسوال طالبان وژل سوي او څلور نیول سوي دي. دا خبره د کراچي د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبه پرز نه وخت خبري رسنوي ته وکړه. بل پلو د کراچي په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبه پرز عملیات کړي چې پکې څلور مشکوک وسوال نیول سوي. د وسوال لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړل سي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل دا غوښتنه د ایران د بهرنی چارو وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس څخه په تهران کې کړې ده.
ایران د بهرنی چارو وزیر غوښتنه وسوه چې ایران دې د څلور اړخیزي غونډې پنځم غړی سي.
جاوید فیصل زیاته کړه که څه افغان حکومت ایران په سیمه کې د امنیت او سولې د راوستلو لپاره رغنده هیواد بولي خو د دې غوښتنې په اړه چې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه کې برخه ورکړل سي تر اوسه پریکړه نه ده کړې. تمه ده د افغانستان د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د جنوري په 10 په کابل کې وسی. د افغانستان په پکتیا کې د بشري حقوقو مدافعین او مدني فعالان د جګړو پر وخت د خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه څرګندوي. په جنوب ختیځ کې د بشري حقوقو ادارې ویان عادل عزیزي په یو خبري غونډه کې وویل چې د ولایتي شورا استازي او د مدني فعالان هم پکې موجود وو. وویل چې افغان پوځیان او وسلوال مخالفین د جګړو پر وخت له عامو تاسیساتو او د خلکو له کورونو په یو بل ډزې کوي. ښاغلی عزیزي وویل چې د بشري حقوقو کمیشن په دې اړه خپل جدي اندېښنه ښکاره کوي او ټینګار کوي چې د جګړو پر وخت د عامو خلکو د مرګ جوبلې د مخنیوي لپاره باید شکیل او خاوی پام ولري. د بشري حقوقو مدني ټولنو فعالان په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د ملي اردو 203 تندر قل اردو له څو ورځې راهیسې د پکتیا په زرمت او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکي د بشري حقوقو او مدني فعالانو د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي. په لیبیا کې سیمهیزې رسنۍ او چارواکي وایي لږ تر لږه 21 کسان هغه مهال ووژل سو چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلتن په ښار کې د پولیسو د روزنې له یو مرکز سره ولګېده یا وچاودېده. خو د زلتن ښاروال وویل په دې پیښه کې 24 تنه وژل سوي او هغه وخت چاودنه وسوه چې د پولیس په مرکز کې په سلګونو نو کسانو چې د پولیسو لیکو ته جذب سوي روزنه ترلاسه کوله. تر اوسه چا د دې برید پرید زماری نه ده قبول کړی، خو داسې شک کېږي چې دا برید به داعش ته وفادار کسانو کړی وي. ایران سعودي عربستان ملامت کړی چې جنگي الوتکو یې قصدن د یمن په مرکز سنا کې د دوی پر سفارت برید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابر انصاری نن وویل د سفارت د ودانۍ د زیانمن کېدو او د سفارت د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو له امله سعودي عربستان ذمهواره دی. ښاغلی انصاری دا ونه ویل چې دا برید کله سوی دی. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې پرشیا یاغیانو بمباري کوي او وایي چې د ایران د ایدا پاړه به تحقیقات وکړي. د سعودي عربستان د پوځ ویاند احمد اوسیری وویل د ائتلاف جټ الوتکو د جنوري د شپږمې په شپه په سنا درنه برمباري وکړه او د توغندیو هغه دستګاوی یې په نښه کړي چې له دې ځایه د سعودي پر خاوره ډزې کېږي. سری زیاته کړه چې یاغیان له یو شمېر ملکي ځایونو د سفارتونو په ګډون استفاده کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان کرکټ لوبډلې وروستي بریا د ټولو لپاره د ګډ کار او زحمت یو درس وباله. ښاغلی غنی په دې اړه رسنیو ته په یو لیږل پیغام کې ویلي چې افغان ټیم وتوانېده په ګډ کار او زحمت سره د زمبابوې ټیم ته ماده ورکړي او د اتلولۍ کپ ته ځان په نوم کړي. افغان ملي ټیم تېره ورځ د زمبابوې په وړاندې د 5 ورځنیو لوبو فاینل سیالي وګټله او له زمبابوې څخه د 5 لوبو سیریز 3-2 وګټه. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم ریاض مسخیل د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا غستی کیږي او په 1.6 روپیا 15 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپیا 60 پیسې او 1.55 روپیا 15 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیا او 1.44 روپیا 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپیا 15 پیسې او په 30 روپیا 60 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیا 70 پیسې او په یو کم 1.5 روپیا 10 پیسې. یو افغان په یو روپے 1.5 پیسې او یو روپے 3.5 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 2.8 اغستې کیږي او 2.15 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به تودوخه ټیټه درجه منفی 15 او لوړه 12 درجه، پېښور کې 15 او 19 او بنو کې 3 او 13 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بې د موسم حال مولا ریاض مزخیل اوریدو په خبرونه کې به واوري. د خیبر پختونخوا حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر د پیښور دورې په اړه وایي چې ورته د اقتصادي راهداري پروژې په اړه اطمینان بخش جوابونه ور نکړل.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو اطمینان ہو سکتا.
دا سعودی عرب دبارنو چارو وزیر نن دا پاکستان پا دور رزنی سفر دی. دا سعودی عرب او ایران ترمیانس کر کے چنو حالاتو تا پا قتلو شنون کی دا دورے پا حفلہ سو تاثرات لری.
موږ په رښتیا مانو کې مطلب آزاد ملک یو، نو پکار دی چې یو ورور ته ووایه چې تاسو واپس کې څه جګړې دي په هغه کې موږ نه راځو.
د بلوچستان د چمن سیمې کسبان وایي حکومت دی د دوی پر کاروبار لګېدلې بندیز لرې کړي.
زمر د کسبوی دکانونو زمر د شهر ګرد نظام درهم برام دی، هیڅ شی نه راپریږدي. ویان کاروبار دی، ویان بیا یو الته خرڅو الالوی خوري دایره بند کړي د روزګار.
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو ترمنځ د لوبو مقابلې شوې دي.
مو فټبال کې دویم پوزیشن اخته پورا صوبا کې او دلته کې د پکار د 10 مقابلې نورې وشي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تیر ورځ منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال پیښور ته لاړو. په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې د بدلون په معاملې وزیر اعلی او د پارلماني مشرانو یوې غونډې ته جوابونه وویل. د صوبې حکومت وایي چې وفاقي وزیر ورته د دغه اقتصادي پروژې په اړه داسې جوابونه ورنکړل چې د دوی اطمینان پرې وشي. نور تفصیل د زلان یوسفزی په رپورت کې.
د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکلي شوي 14 نکاتي سوالنامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې هم ځواب کړې. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي رهداري د شپږ څلوېښت ارب ډالرو په منصوبه کې له 15 ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړیږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
مانن دا خبر ہم واضح کړه چې د زنی ډلو دا ګمان دی چې مغربی لارې انډستریال زونز یا صنعتي خارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا ده ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربی لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو، موږ سره پوره بجلی نشته، نو نوې انډستریال زونز څنګه جوړېدي شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں. تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
احسن اقبال د خبری غونډه لګه شیبه پس د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی هم هغه خبری غونډه ته وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري د بجلی ټوله منصوبه پنجاب کې پیل کړی دي، نو انډسٹریل زونز یا صنعتي خارګوټي به هم حل ته جوړیږي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا، کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا.
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راتو خبرې وکړې. مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلتې سیاسي جماعتونه او یا د اولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلې. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حد پورې تللی شو.
همه اس اقتصادي دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے. اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
خوبیا د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال وای په لومړي پړاو کې به دا منصوبه زموږ د بجلی کمښت پوره کوي. مشرقي لار هم په لومړي مرحله کې یوازې ځمکنۍ رابطه ده، او همدغه شان مغربي لار هم اوس یوازنۍ ځمکنۍ رابطه ده، او چې ځمکنۍ رابطې پوره شي نو بیا به مغربي لار ته هم هغه ټولې اسانتیاوې ورکول شي کومې چې په مشرقي یا وسطي لار وي. خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر وایي چې د مرکز لخوا تشې دخلې ژمنې دي ځکه چې دوی موږ ته د سړک ترڅنګ اپټیک فایبر، ریلوې ټریک، ګیس پایپ لاین او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې شوه چې پکې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، پارلماني مشران او د اقتصادي رهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د اقتصادي راهداري په معاملې د وفاقي وزیر احسن اقبال په وینا کې نوې خبره نه وه. د مشال ریډیو سره د همکار غلام غسر په مرکه کې نوموړي زیاته کړه په دې دومره لویه کامی منصوبه کې مرکزی حکومت دوی په اعتماد کې نه دی اغستی. اسد قیصر زیاتوي
چاغه باندې مونږ مطمئن وو. دا افسوس خبردارا چې په دې دا کې مونږ صوبایي حکومت چې نو اس قسم دا غنه لري ان بورډ نه پاتې شوی او نه چې موږ سره مشوره شوی دا، نو په دې وجه باندې مونږ سنوم دی او مونږ په دې باندې ډی سیریس ریزرویشن دی.
سر سے سر سو دغه د پارلماني کمیټه چې کوم د کارګر گوادر لا دي د پاره دا ټول سیاسي بندونه په چیرې تاسو مشري کوي تاسو څه د غړي خدشات دی؟
مونږ صرف دا وو چې لبنګه چې کوم کوریډور دی او کوم کوریډور چې کوم کمپوننٹس دا غي کمپوننٹس مطابق چې دا کوریډور دی مونږ راځي. مونږ سه روډ نه راځي، مونږ یو روډ راکې مونږ دا کوریډور دی. اوس کوم چې ټول سکیم دی چې جوړ کړی دی نو دا پندای پر ټول سکیم راځي په پنجاب، پنجاب کې ټول سکیم دی چې کې پکې تر دې لا ختمي یو روډ مونږ راکې یو کوم چې نو سنگل ایکسپریس ور تم کړی شوی دی، مطلب سنگل روډ دی. هغه چې نو په هیڅ صورت باندې قابل قبول نه دی مونږ دا ورته وو چې دا صبح د جنگ د صبح دا د واک پر ډېر زیات متاثر شوی دا زموږ آلریډي چې زموږ د صبح ډېر زیات قرباني ورکړې زموږ خلکو قرباني ورکړې او زرګونو خدمو خلاصونه چې نو دلته خلکو اوچت کړو او د دې له باوجود چې په کال کې کم دا دغه دا انډر ډیولپ یا چې نو پسماندالہ کران د دې ډیولپمنټ په کارو نو دا چې دی نو هغه ډیولپمنټ تاسو نه کوئ
نه یې عمل تاسو د مستقبل سره تاسو به اوس څه کوئ لکه
موږ اوس په دې ورسره چې دا مطلب دی سیریس ایشو دا کې تاسو دغه نه کیږي موږ بهر ایکسټریم ته ځو او زموږ اراده دا چې موږ اوس نور دا ټول پټول ایران غواړو
تاسو د د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر سره مرکه واوریدله. د پاکستان چین اقتصادي رادارې په حواله سره دا مهال په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام لخوا رابلل شوې ټولګوندیزه غونډه روانه ده. زمونږ همکار مجید بابر د یاد ګوند مرکزي ویان جلیل جان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دغه غونډه کې د کومو کومو ګوندونو سیاسي مشران ګډون کوي او څه لایحې عمل باندې خبرې روانې دي. نو ښاغلی جلیل جان وویل
دا جمعیت علماء اسلام له طرفه بلل شوی آل پارٹیز کانفرنس کې د جمعیت علماء تاریخ انصاف پاکستان پیپل پارٹی د قومي وطن پارٹی عوامي نیشنل پارٹی او مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ کاف او پښتونخوا ملي اولي پارٹی ټول مشران مرکزی او صوبائی مشران په دې وخت کې موجود دي. په دې کې استاد احمد خان شیرپور صاحب، محمود خان چکزئی صاحب، ظفر اقبال جګړه صاحب، میا افتخار صاحب، خانزاده خان او مولانا فضل الرحمان صاحب، عبدالغفور حیدری صاحب، اکرم خان درانی صاحب، اسد کیسر، پرویز خٹک صاحب، دا څومره مرکزی او صوبائی مشران دي هغه په دې باندې متفق شوي دي چې دا کوریډار په حواله باندې، اقتصادي راهداري په حواله باندې چې کوم خدشات دي، کوم تحفظات دي، هغه مونږ یو بل سره شیر کوو. دا شی خبره یو آواز اوسي او یو آواز سره یو مطالبه اوسي او یو خبره اوسي.
جلیل جان صاحب، ستاسو یو ډېر پخوانی اتحادی او ستاسو ملګری جماعت اسلامي دي ته نه دی راغلی چې په صوبائی حکومت کې
مشتاق احمد خان او صدرزاده طارق الله خان هم موجود دي پکې.
دا د جماعت اسلامي خلک
دي. جی، صوبائی صدر دي جماعت اسلامي مشتاق احمد خان، چونکه سراج صاحب معذرت کړو چې قطر ته روانې ونه هغه ته نه راغله.
مولانا جلیل جان صاحب، د دې غونډې په حواله سره چې کوم تجویزونه مخې ته راغلي دي، داغې په رڼا کې به تاسو څه لایحه عمل کوئ چې اوس په دې نه پس تاسو څه کوئ؟
موږ دا وایو چې دا کله دا غونډه وشي او یو اعلامیه جاری شي، نه اعلامیه نه پس به دې ځي د کوریډور په حواله کومه کمیټي جوړ ده، نو هغه سره ملاویږي. بیا دا کمیټه نه ملاویدو نه پس ته وزیر اعظم سره ملاویږي او خپل خدشات او تحفظات به هغې ته ښیي، او دغه تحفظات او خدشات نه پس به بیا دوی خپل لایحه عمل به هم ښیي او څه دوی مشترکه قرارداد یا مشترکه مقصد هغه به بیا کوم ته پیش کړي.
جلیل جان صاحب، آیا دا څومره چې سیاسي غونډې شوې دي په دې موضوع باندې اغوی سره کوم داسې ټیکنیکل خلک نو چې اغوی ورته د دې اقتصادي راهداري په حواله سره د دې ټیکنیکی بنیادونو باندې بریفینګ ورکړی وي، آیا په دې غونډه کې تاسو سره څوک شته چې تاسو ته د ټول کوریډور په حواله سره؟
موږ ته حکومتي سطح باندې چې هم بریفینګ راکړی دی، خو لیکن دلته موږ ته ډاکټر سید عالم صاحب د ولسی تاریخ مشر دی، هغه باقاعده دی باندې ښه ټیک ټاک بریفنگ کوي، لګیا دي بریفنگ راکړی، پروجیکټر باقاعده په هغه باندې سلائیډ باندې ښه لګیا دي، او باقاعده کوم صورتحال دی هغه موږ ته دوی رول وی خو په دې حواله باندې څه مشکل شته نه، ټول ملګري چې دي په دې حواله باندې متفق دي، او چې کوم بریفنگ شوی ده هغه بریفنگ په حواله باندې موږ ته معلومات.
جلیل جان صاحب، دا ته وایي چې دغه کم ناست مشران دي، نو آیا دی دا غنی چې وفاقي حکومت دی سره یو درغلی کوي او وفاقي حکومت دی ته صحیح خبره نه کوي؟
دا خبره خو صحیح ده چې قومي سیاستدانان په دې خبره باندې تشویش کوي چې کم اصلي صورتحال دی هغه اوس پورې دی مخکاره کړی نه دی، او کوم وعدات دي په هغه باندې عمل درآمد نه دی شوی.
د جمعیت العلماء اسلام ګوند د مرکزی ویان جلیل جان سره تاسو مرکه واوریدله.
دا مشال ریډیو ده.
د سعودي عرب خارجه وزیر عادل بن احمد الجبیر نن د پاکستان په دورځنی دوره دی. اسلام آباد کې د سفر پر مهال به نوموړي د پاکستاني مشر ولې سره ملاقاتونو سربېره خبري هوندې ته خطاب کوي. د سعودي عرب خارجه وزیر د دورې د اهمیت او اثراتو په اړه د اسلام آباد زموږ خبريال ریاض موسی خیل نور معلومات راکوي.
د
د پاکستان خارجه دفتر وای نوموړی با پاکستان کې د خپل اسارتیا دوران د پاکستان مشروالۍ سره په دواړه خيزه تعلقاتو او سیمه ایز صورتحال خبرې کوي. د سعودي عرب خارجه وزیر په داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د سلور در اسلامي ملکونو پوځي اتحاد اعلان هم شوی دی. په داسې حال کې د پاکستان څه کردار پکار دی او سعودي عرب بل پاکستان څه غواړي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او د اسلام آباد نست پوهنتون استاد ډاکټر رفت حسین نه تپوسو کو نو دوی چې د سعودي عرب کوشش دی چې په ټولو معاملو پاکستان د ځان سره شامل کړي. دوی فکر کوم پاکستان دا وخت په یو سخت پوزیشن کې دی. یو طرف ته سعودي عرب دی چې زموږ ورسره ډېر نږدې اړیکې دي، بل طرف ته ایران هم زموږ ګاونډي ملک دی او د پاکستان دی سره هم ښه تعلقات دي. نو داسې کې به پاکستان د پاره د یو ملک طرف اغستل ګرانه فیصله وي، خو پاکستان خپل موقف واضح کړی چې موږ په دې معامله کې بې طرفه ولاړ یو. نو زه فکر کوم چې پاکستان به په خپله دغه فیصله ولاړ وي او د دې په رڼا کې به سعودي عرب سره خبرې کوي. همداراز چې مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د یو بل کارپو او د پاکستان پخوانی سفارتکار جانګیر اشرف غازی نه تپوسو کو نو دوی چې د وخت کې به پاکستان لا د یو خپلواک او آزاد ملک په حیث واضحه او ښکاره پالیسی خپلول وي. دی وایي
پکار دا دی چې پاکستان خپل پالیسی واضح کړي. ٹھیک دی کېدای شي چې سعودي عرب به موږ نه لک خپا بشي، دارنګه ګلف کنټریز به موږ نه خپا شي، لیکن که موږ په رښتیا مانو کې مطلب آزاد ملک یو نو پکار دی چې یو ورور ته ووایه چې ستاسو واپس کې څه څه جګړې دي، په هغه کې موږ نه راځو، لیکن زموږ به دا کوشش وي چې ستاسو تر منځه کا پخلا کېدای شي، په هغه کې موږ یو رول ادا کولی شو.
د ذکر دا چې د سعودي عرب د خارجه وزیر دوره په درېمه او څلورمه جنوري ټاکل شوې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
تیر ورځ د سویلي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د دوانو خواه قبایلیانو د افغانستان او پاکستان په هغه فیصله خوشحالي څرګنده کړه چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تړل شوې پوله پرانستل شوه. سلام محسود نور حال راکوي.
د بندیز پورته کېدلو په خبر د سرحدي پولې د دواړو غاړو قبایلیون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېتې په ډانګي په شریکه اتڼ واچاو. د مشال ریډیو پر اپتې قبایلیانو وویل چې د دغې بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. قبایلیانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سبه داسې نه کېږي. په دا موکې موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یاد دی چې دغه بندیز تیر کال د اوم میاشتې په اولنۍ نېټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لوري نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کښې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لوریو نه د ډزونو بدلون هم وشه چې په نتیجه کښې یې دوه پاکستاني درې افغاني سرتېري پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اورېدای شي.
دا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی او لیدلی شئ. د پاکستان د پوز مشر اړوند چارواکو ته هدایت کړی چې اوږدمهاله امن او د سلامتیا د حصول لپاره په خپلو اهدافو توجه وساتل شي. د چهارشنبې په ورځ راولپنډی په جنرال هډ کوارټر کې د کور کمانډرانو غونډې ته د پاکستان د پوز مشر وینا وه چې وسله والې ډلې به ونه زغمل شي. تفصیل د رابع اکرم خان نورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبې په ورځ د کور کمانډرانو کانفرنس په موقع ویلي دي چې وسله وال تنظیمونه به هیڅکله ونه زغملی شي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې غونډه کې داخلي او بهرني د امنیت صورتحال، د منطقې په بدلیدونکي حالاتو او د دې په پاکستان د اثراتو جاج واخیستی شو. د کور کمانډرانو غونډې په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي چې د وسله والو ډلو خلاف دا بیان څه په وړومبي ځل نه دی راغلی، بلکې د تیر کال راهیسې د وسله والو ډلو خلاف د کراچۍ نه تر خیبر پښتونخوا پورې کاروایانې روانې دي. خو د ده په وینا چې په اوسني حالاتو کې دا بیان د اهمیت وړ دی.
یہ بیانات ظاہر ہے کہ حکومت کے نمائندوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، فوج کی طرف سے بھی آتے ہیں.
دا بیانونه ظاہر ده چې د حکومت لخوا هم رضی او د پوز له طرفه هم دوانه موجوده صورتحال ښه کولو لپاره مهم دي، او دا بیان د ځینې اړخونو له وجې مهم هم دی، ځکه چې په هند کې د ترهګرۍ کومه پیښه شوې نو نه صرف زموږ حکومت د دې مزاحمت کړې، بلکې زموږ چې کوم د امنیتي چارو مشیر دی هغه هم خپل هندي هم منصب سره خبرې اترې کوي، او ظاهر ده چې د منطقې صورتحال چې څنګه بدلیږي نو د هغې په تناظر کې دا ضرورت جوړیږي چې د منطقې ملکونه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره زموږ سره او موږ د هغې سره کومک وکړو.
د ذکر ده د پاکستان د پوز مشر د وسلوالو تنظیمونو خلاف د نسخه مولو بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د هند لاړخه د پټانکوټ په پوځي اډې برید کې د جیش محمد نومې وسلوالې ډلې نوم اخیستی کیږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د بلوچستان د پښتون میشته چمن سیمه کسبان وای حکومت ته لکوټه د غخار ته د غویانو پر اوړلو بندیز زر تر زره لری کړی ترسو د دوی کاروبار خشي. د غویانو د کسبان زیاتوي حکومتي چارواکو دوه میاشتې مخکې ورسره ژمنه کړې خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. خدای نور ناصر پرې لکوټه ریپورت لري.
د چمن شار قصابانو د جمرات په غرمه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوه خبري غونډه کې غوښتنه وکړه د حکومت او ملشاد ځواکونو لخوا د دوی شار ته د غویانو پر وړلو بندیز لري کړل سي. د قصابان وادي له دې بندیز څخه که یوې خواته د دوی پر کاروبار اغېز سوی نو بلې خواته د چمن په ټول شار کې د غوایي غوښه نه ترلاسه کیږي. د دې قصابانو د اتحادیې مشر عبدالله کاکړ تر دې خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته د دوی د ستونزو په حق له داسې وویل.
قانون از مرد شهر گرد نظام در هم برام دی، هیچ شی نه را پریش دی، غویان کاروبار دی سر د خلاص و غویان بیایو حالت خرسو علالوی خوری دایره بند کړی دا روزگار کلکټر پر ایجی توانی ایجی پر هم سیګریټ توانی اوس مرد دی درو سره ته دا خواست دی کور کمانډر ته هم دا خواست دی چې مرد غور دی وکي.
د چمن شهر قصابانو او تجارانو شاوخوا دوی میاشتې مخکې د همدې ستونزې د حل لپاره احتجاج کړی او د کوټه چمن لوی لاره د خلکو پر مخ تړلې وه چې وروسته د حکومتي چارواکو په باور دوی همدا احتجاج ختم کړ. عبدالله کاکړ وایي تر هغه وروسته بیا هم د هغو چارواکو او وزیرانو لخوا ورسره سوې ژمنه نه ده پلي سوې.
ډاکټر امید چکزی رالی او په هغه کې کارودام رالی صوبایي او اروپاکي منسټران رالو د هغو سره موږ دا خبره وکړه چې باید دا روډ موږ لکوو موږ ناره او راغول بالکل موږ ته ناره ورو نو موږ تر ننه پورې دا دویمه میاشت یو غور مې نه دی سوی.
بلخواته د حکومتي ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړی نصر الله زیری وایي د صوبایي حکومت چارواکي د غوایانو له دې بندیز منې کړي خو د ده په خبره ملیشاد ځواکونه او کسټم چارواکي لا هم په غیر قانوني توګه غوایان چمن ښار ته نه پرېږدي.
اجازت نامہ بنی ہوئی پرمٹ بنی ہوئی چچو غوایان خلگی ہوئی اگت پکار دے کی اجازت ہوئی البتہ ایس سی او کسٹم غیر قانونی کار کئی
که څه هم څه موده وړاندې حکومتي چارواکو چمن ښار ته د غوایانو پر وړلو له دې عمله بندیز لګولی و چې دا غوایان بیا افغانستان ته اړول کېږي، خو د سیمې قصابان وایي اوس افغانستان نه د دغې سیمې وګړو ته هم د غوایي غوښه نه رسېږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې د ماخام پنځنی مې بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د جمعیت اسلام فضل منډل لخوا د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه رابلل شوی ټول ګوندیزه کانفرنس لا هم په پېښور کې روان دی. په غونډه کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران ګډون کوي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم پکې موجود دی. غونډه کې خبریالانو ته د ګډون اجازه نشته، البته وروسته به دوی خپله متفقه پرېکړه ورواوري. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځایه دي. دا خبره د چهارشنبه په ورځ ناوخته د مشروع بندۍ او پرمختیايي وفاقي وزیر حسن اقبال په پېښور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او نورو صوبایي اسمبلی غړو او سیاستوالانو سره تر لیدو وروسته کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا خبري غونډې ته وویل د حسن اقبال څرګندونې د اطمینان وړ نه دي. د پاکستان په کراچي شهر کې 15 وسوال طالبان وجل سوي او څلور نیول سوي دي. دا خبر د کراچي د ملیر سیمې د پولیسو مشر راونور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبرې رسنیو ته وکړه. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړل سي. د اجرائیه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال لیدو ټول د غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت له اجرائیه رئیس څخه په تهران کې کړې ده. په پکتیا کې د بشري حقوقو مدافعین او مدني فعالان د جګړو په وخت خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه څرګندوي. په جنوب ختیځ کې د بشري حقوقو اداري ویان عادل عزیزي نن په یو خبري غونډه کې وویل چې ولایتي شورا استازي او مدني فعالان هم په وویل چې افغان پوځیان او وسلوال مخالفین د جګړو په وخت له عامو تاسیساتو او د خلکو له کورونو په یو بل ډزې کوي. په لیبیا کې سیمه ایز رسنۍ او چارواکي وایي لشته لږه یوشت تنه نن هغه مهال ووژل شو چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلتین په ښار کې د پولیسو د روزنې له یو مرکز سره ولګید او وچاودېده. خو د زلتین ښاروال وویل په دې پېښه کې 24 تنه وژل شوي دي. د ایران سعودي عربستان ملامت کړی چې جنگي الوتکې قصدن د یمن په مرکز سنا کې د دوی پر سفارت برید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي حسین جابر انصاری نن وویل د سفارت د ودانۍ د زیانمن کېدو د سفر د یو شمېر کسانو د ټپ کېدو له امله سعودي عربستان ذمہ‌وار دی.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سیرت ځای نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پاکستان ځینو رسپانو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روان کړکیچ باندې لیکلي. دغه لړکی آج رسپانه وایي چې تیرو سو ورځو کې دې کړکیچ کې مسلسل اضافه په نظر راځي. او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختمه شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معاملې اندېښنه ښکاره کړې ده. د دوانو ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل لپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. اداریا اخیری کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثره معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې په خپل سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثر نورو مقامی ورسپانو خپل اداري د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودي د پاکستان د دورې وروسته د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي. او که دا سلسله هم دغه شان روانه پاتې شو نو په دې منطقه کې به امن او ترقۍ ته لار هواره شي. اداري اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حمله په اړه سره کوم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره یې شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکنه مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کېدای شي، کوم چې به د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروجیکټ سینډیکیټ ویب پاڼه لیکي باید هند او پاکستان د ترګرو پیښو له وجې د مذاکراتو لړۍ نه دروي او دغه پر مخ بوزي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاصو ځواکونو د افغان سرتیرو مرسته کوله. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
پروجیکټ سینډیکیټ ویب پاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم وو. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نوړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 10مه دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیده کات وکړه او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. وروسته بیا د هند د بهرنیو چارو وزیر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه وو پکې ګډون وکړ. هغې د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیده کاته وکړه. سشما سوراج په دغه وخت هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اوه عسکر ووژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغېزې وکړي. پروجیکټ سینډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شاوتم بوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاص کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند خپل عسکر په 2014 کال کې ویستي دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیغ په نیغه برخه واخیسته او څه داسې په مارجه سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر متیو رحمان نظامی ته د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. د سپریم کورټ فیصلې وروسته په پلازمینه ډاکا کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقونو سازمانونو په عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي دي. تفصیل لګل ایاز اورو.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې د بنگلاديش ترې محکمې یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1901 د ازادي هلو ځلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د متیو رحمان نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړې. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبر ایجنسی لیکي چې حکومتي څارنوالان وایي چې عدالت په سلور کې درې تورونه پر ځای ساتلي او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبر ایجنسی لیکي چې 2020 کلن نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړ ول. خبر ایجنسی لیکي چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لاره هواره کړې ده. خبر ایجنسی زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکونکي له ډېرې مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهرې کولې. خبر ایجنسی د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروسته خپل پلویانو سره راغونډ شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره ځپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړل شي. خبر ایجنسی لیکي چې سارنوالان وایي نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان پلوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبریالان وژلي وو او د دوی لاسونه د پلازمینې په سنډو کې موندل شوي ول چې لاسونه یې تړل شوي ول او سترګې یې ورله پټې کړې وي. څارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمې وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیسټونه جوړ کړل شوي ول. خبر اجنس کې چې نظامی ته د مرګ سزا اورولو وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي، بلخوا د بشري حقوقو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنگلاديش حکومت دریز لري چې عدالتي کاروایان په جنگ کې د ځپل شوو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې دیش لکه کسان وژل شوي ول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
لا پاکستان خبریدون کې ډان رسپړه د هند په پټانکوټ کې تر ترهګر برید را وروسته د پاکستان او هند پر اړیکو د سولې په پروسې لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پاکستان باید په دې ځان خلاص نه کړي چې خپل د ترهګر اخکار دی، بلکې د ترهګرو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي ځکه ترهګر د پاکستان د حاکمیت لپاره هم ګواښ دی. احمد شاه اعظمي د دې لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې ترهګر برید د هند او پاکستان ترمنځ د جوړجاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په دا تېرو ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی وو. دا پیش به د هند حکومت تر هغه وروسته ډیر زیات پریشانه کړی وي چې وزیر اعظم نریندرا مودي بې له څه ډول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د شو اړیکو جوړولو اشاره یې ورکړه. خو د پټانکوټ پیښه په هند کې سخت دریځ ډلې شیوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودي ته خبرداری ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نسی وړل کېدای. بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبره هم وتلې وه چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي. د هند د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودي د بدنامولو لپاره وسو. ورسپانه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید پاړه غوغا د مودي حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګري پر موضوع وکړي. اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاکار جنرال ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کومه حده د هند پر راضي کولو کې بریالی کېدای شي. ورسپانه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نسی خلاصولی چې وایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص. دا ډول دلیل دا معنا ورکوي چې پاکستان په خپل حاکمیت ته ورپیش ګواښ نسی قابو کولای. دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګر ډله پر هند برید کوي نو په خپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبۍ بریدونو په وړاندې ښودلی وو.
دا وو احمد شاه اعظمي. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی، خو تېر اونۍ د هند په پټانکوټ کې په پوځي اډې د وسلوالو برید وروسته یو ځل بیا په دې کې ځینې خنډونه راپورته شوي. هند وایي چې بریدګر له پاکستان راغلی او بلخوا پاکستان دا برید په سختو ټکو کې غندلې. دا چې د دې برید وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کوم لوري ته ځي او آیا د دې بس امنیتي او اقتصادي اثرات وي، زموږ همکار ګل ایاز یې جواب راکوي.
د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي، بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات ښه شوي. په اسلام آباد کې د یوې سیړنیزې ادارې سیړنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچري د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نوموړي زیاته کړه
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټ سي هغه هم پاکستان نشي اچیو کولی او پاکستان لپاره به دا یو ډېر زیات زوامت یو المیه به وي. د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ښه کېدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کېږي.
سرنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپو تلت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. کاربو تلد مسعود په دې اړه زیاته کړه.
کچرې یو اقلیتی ډله پر ریاست خپل پالیسی بنی او یا پیتپی او په حقیقت کې غیر ریاستی عناصر او اورپا کې ډلې خپل تګلارې په دواړو هیوادونو منی، نو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپل پالیسی جوړ کړي او که غیر ریاستی عناصرو اثر لاندې راشي. کچرې د ریاستونو یو بل سره مضبوطی اړیکې وي او پوهاوی وي، نو بیا غیر ریاستی عناصرو ته ماتې ورکول آسان شي. کچری تاسی غیر ریاستی عناصر کاروي، نو بیا زه ویار لرم چې دې سره به اړیکې ډېرې زیاتې اغیزمنې شي.
کارپو تلد مسعود وایي که چری پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګرو په اړه بیان ردوي چې پکې ویلي وو دغه کسان له پاکستان راغلي ول، نو بیا به اړیکې نور هم خراب شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو له پکار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي. بلې خوا ته په نوې ډیلي کې د سیمه ییزو چارو کارپو پراوین سوامي له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیښې باوجود د هند حکومت یو ستراتیژیکي پریکړه کړي چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامي په دې حق له زیاته کړه.
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل په ستونزو پوه دي. دا امکان وو چې کله خبرې اترې شروع شوې نو بریدونه به کیږي، پخوا هم داسې شوي وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایی وشي. که چیرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وي نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پروینس وامی دا هم ویل چې دا پاکستان په فوج کې ځینې داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وښایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري. خو د دواړو خواوو کارپوهان په دې دریځ دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان د اکثره پښتون میشتو سیمو کروندګر خپل میوه داري درختې د اوبو د نشوالي د برګ د بیخي زیات پرچاو او وچکالۍ له امله پرې کوي. د دغو سیمو کروندګر وایي اکثره وګړو له همدې عمله د مڼو یا سیبانو په زرهاو درختې پرې کړي، باغات یې ښکلي او نور کاروبار یې پیل کړی دی. زموږ همکار خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د دغو سیمو کروندګر وایي د بجلی بیخي زیات، لوډ شډینګ یا پارچاو، لږ بارانونه او وچکالی هغه څه دي چې دوی اوس خپل میوهدار باغونه کاږي او ډیری زمیندارانو خپلې زمینداری ختمې کړې دي. مغفور الله د خپل باغ د ونو د پرې کولو لاملونه همدا یادوي.
ګنټه بجلی وي، کله دوه ګنټې نه وي، اوبه ورو ورو په دا وجه باندې موږ باغونه کاږو او نستی ده د لوډ شډینګ له وجه څخه وچکالی ده. موږ د سرکار څخه دا کوو چې دوی دا لوډ شډینګ ختم کړي او موږ د باغونو شان آباد کړو.
مهراب خان د همدې سیمې یو بل ځوان کروندګر دی. مهراب وایي د دوی باغونه د کلاسیفلا په ښار کې دي او د ښار په پرتله بیا په کلیو او لرو پرتو سیمو کې د بجلی پارچاو بیخي زیات دی چې له امله یې هلته تر دې هم زیات باغونه کښل شوي.
دا باغ سړي دا تقریبا 4-5 درخت دي، نو دا مکمل وخت وو. په علاقه کې اکثره داسې لیر دیات علاقه کې خو بیخي ختلي دي، ډېره تبایي جوړ شوې ده، نو دا بیا هم یو څه نه څه بجلی گزاره کوي.
هلته مو په کوټه کې د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند له پارلماني مشر عبدالرحیم زیارتوال څخه د کروندګرو د دې ستونزې په هکله وپوښتل. زیارتوال وایي د بجلی د پارچاو په لړ کې ورسره د پاکستان مرکزي حکومت بې قولي کړي او هڅه به کوي چې د نویو ډیمونو په جوړولو سره دا ستونزې هوارې کړي.
لمور سره وفاقي حکومت تیر کال کول وکړي، موږ 2000 روپۍ نغدې د سبسډي لپاره ورکړي. کول دا وعده دا و چې دوی به کم څه کم 8 ګنټې بجلی راکړي. دوی زموږ ذمہ‌دارانو ته 8 ګنټې بجلی نه کول او دوی چې پر هغه کې مې پیسې کښېښولې هغه هم به هغه نه کېده. یو دویمه خبره دا ده، د اوبو چې کومه نشتوالی دی په مځکې دننه چې کومې ذخیرې دي، دا بیا دا سوال دی چې ګواه که بجلی فراهم شي او موږ اوبه را وکاږو نو دا په 2 کال ختم شوي. د بجلی او د اوبو په حواله باندې ډیمو ته موږ ډېر سخت ضرورت لرو.
د عبدالرحیم زیارتوال حکومتي ادارې یوې خواته، بلې خواته د زمیندارانو اتحادیه وایي په دغه صوبه کې په تیر 3 کال کې تر 22 لکه زیاته میوهدارې ونې کښل شوې او 15,115 ټیوبویله او 3,209 چشمې او کاریزونه د وچکالۍ له امله وچ شوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کلاسیفلا.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په داسې حال کې چې د نوې پورس په پیښور کې په یو نرخزه نامعلوم وسلوالو بریدو کړ، د پیښور ست د خیبر پښتونخوا خواجه سره او د بشري کونو لپاره کارکونکي وای چې له دغه وګړو سره په ټولنه کې سم سلوک نه کیږي. دی وای چې د زخمی شوی نرخزه په طبي مرسته کې له مشکلاتو سره مخامخ وو. دی وای چې د ټولنې د نورو وګړو په شان دی هم دوی ته وکتل شي او حقونه دې ورته ورکړل شي. په دې هکله د ریپورت ته وکشه. په پیښور کې د نغې په ورځ په یو نرخځای تر حملې پس د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دغو وګړو ته د معاشري د فرد په حیث نه کتل کیږي او بنیادي حقونه ورته حاصل نه دي. د خیبر پښتونخوا د سیویل سوسایټي نیټورک غړي کمر نسیم چې په پاړه چمکني سیمه کې د نغې په ورځ په ډزو ویشتل شوې خواجه سرای هسپتال ته رسولې وه وایي
بنیادی شروع نہ ڈاکٹر نامناسب ہوا منگا ہیومن رائٹ ڈائریکٹریٹ پروٹیکشن اور پروموشن آف ہیومن رائٹ ایکٹ پاس کړی دی. د دې تحت باندې موږ یو پټیشن ډېر پیل هم کړی دی. په خیبر پښتونخوا چې کوم اداره ده د انساني بشري حقوقو، هغې د سرکاري ادارو نه نن نه دوه نیمې میاشتې تېرې شوي دي چې 14 ورځ کې رپورټ طلب کړلی او نن پورې یو ډپارټمنټ هم د هغې جواب نه دی ورکړل شوی. د هغې نه دا پته لګي چې کوم په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ادارې دي نو هغې د خواجه سراو په حقوق باندې حوالې سره
د خیبر پښتونخوا د خواجه سراو مشره فرزانه د حادثې په وخت له خواجه سراو سره د ناسمې رویې په حق لوي
پیله پولیس هم دا قدم اوچت کوچی د هسپتال نه دن نه دی نه پرې خو د لکه د جاهلانو په شان ته د یو ساده کاغذ باندې دی نه ګوتې لګول بیا و یې تاسو رپورټ ول کې د علاج بکی چې مې رپورټ په دا کې دی ته پته چې دا چا وشته ده مخ دا هوش کې راشي دا په خپل خپل رپورټ درج هسپتال کې د خلکو رویې غدي دا چې موږ له هسپتال کې بیل واټ را کې نو د دې لپاره چې موږ د خلکو نه بیل یو نه لکه چې د دې د وجه چې کم طرف ته غمون ګولن ټول هسپتال په خوا را کړو نو مزا غونته یو غونته چې د پولیس رویه دا چې صدا هسپتال ته سټاپ رویه دا
په خبر کې یو نرخصه چاکلیټ د خپل مشکلاتو په اړه وایي چې که هم حکومت ور سره وادي خو ډېر کوي خو په عملی توګه د دوی لپاره هیڅ نه کیږي.
موږ په خپل پښاور کې اوسېږو. موږ چې کم فیلډ دی او کم زمونږه طبقه ده کارانو انا لکه موږ د پاره مخې له ډېر مسایل پار راځي کړه مین خبره پولیس شو باندې اشتو شو کنه چې ما یې یار کړي لاغزيات کیږي لکه هیڅ قانوني کاروایی نه کیږي. ډیر پاره موږ څومره جلوسونه وکړو څومره ترنی وکړو هغه ټایم سره دومره تو وای کنه چې لکه موږ تاسو مخکمه یو موږ به تاسو له هر مسله حل کو تاسو موږ بچي لکه هغه ټایم سره موږ خپل خپل نظارې وکړو
دا چې حکومت د خواجه سراو د حقونو لپاره څه کوي. په دې حکله د بشري حقونو لپاره د صوبې د قائمه کمیټه یو غړي منور خان چې له جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتي وایي چې تر اوسه د کمیټه اجلاس نه دی شوی نو په بشري حقونو کار کول خو لا لرې خبره ده.
دا خبره کوي چې د دې کمیټې اوس پورې لا اجلاس هم نه دی شوی. نو اجلاس پکې شوی او هغه هم مدد کله لاس کې سره ما خبر ملاو چې مال لاس کې اجلاس دی ول چې دا مخکې تیزو کارو پکې اجلاس شو دې کال هم دا صرف یو اجلاس شو خو موږ ته پته ونه لګیلا نیکست اجلاس یو ورنه بډې باندې موږ هیومن رائټس څومره دې اب موږ ډیسکس کوو.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د محکمې مشر نور زمان خټک وای چې دوی هر ممکن کوشش کوي چې نرخصو ته هم د عام فرد په شان حقوقونه تر لاسه وي.
دا یې وای ونی مې اشمخ کې دې ما ته یو اپلیکیشن تر وینځي یو سره کړو دې ما را وخت ما په د افس کې هم دې سره میټینګ کړو کوم مسایل جایز مسایل هغه منې ما اکشن اخیستې دې آی جی پولیس ته ما هم لیټر کړې دې هوم ډیپارټمنټ ته هم کړی دی هیلت مې کړی دی نادر ته مې کړی دی او موږ دا ډیوټي دی چې موږ به د انساني حقوق هر قسم تحفظ کوو.
دا په داسې حال کې د چې په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستو کې نرخزو د خپلو حقونو لپاره احتجاج کړی دی. یوې نرخزې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ته د ډکې هم ورکړل شوې دي. دغه نرخزې وایي که د دوی سم تحفظ ونه کړل شي او حقونه ورته ترلاسه نه شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو ترمنځ په صوبایي کچه بیلابیلو لوبو سالانه مقابلې سرته رسیدلې چې پکې د ټولې صوبې نه غوښه د 500 نه زیاتو د سرکاري سکولونو ماشومانو برخه اخیستې وه. دغه لوبو کې برخه اخیستونکي زده کوونکي غوښتنه کوي چې دوی ته د لوبو لپاره میدانونه او نورې اسانتیاګانې ورکړل شي. له پېښوره شبیر احمد جان تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې لخوا د صوبې د ټولو سرکاري سکولونو ترمنځ د بیلابیلو سالانه لوبو مقابلې سرته ورسېدې چې پکې کرکټ، فوټبال، هکی، جمناسټیک، ناتخوانی، ترانې، سندرې، پیټي او نورې ګڼ شمېر لوبې شاملې وې. په دغه لوبو کې برخه اخیستونکي زده کوونکي وایي چې باید دوی ته په خپلو سکولونو کې د لوبو د میدان علاوه نور اسانتیاګانې هم ورکړي. د ګورنمنټ های سکول نمبر 1 هنګو یو زده کوونکی فضل جلیل مشال لیړو ته وایي
نو فوټبال کې دویم پوزیشن اخستې پورا صوبا کې او دلته کې پکار دے دس مقابلے نور ہیں وشی چھ مونگ والا نوے ٹیلنٹ ورکیس بار راشی پکار دے مونگ سارا دے سپورٹ بورڈ والا دا ہولا مونگ سارا بودا تا ہونو کے چھ مونگ تا گراؤنڈونا را کے گراؤنڈونا برابر کے
چار سدی دا سرکاری ہائی سکول نمبر 1 دا لسم جماعت محمد فاروق وائی تیرا سبق سارے سارے لو بے ہم دا دویل پارا دیر مہم دی
لو بے چکے دے سا پیٹ نے سمجھاتی کنا انسان میمری چی آگے پریشی اپریشی نو سبق ہم آسانے سر یادی گی
بلخوا دا پیخور ہائی سکول نمبر 1 یا استاد قاری مصاحب گل پدی باب لبانده مشال لیڈو تو ویل چې پښتنو ماشومانو کې د صلاحیت کمی نشته دی خو له دوی ته اسانتیاګانې او سہولتونه د نش برابر دي.
زرا په سکولونو کې یو خدای ګراوندونو غټه مسله ده. ګراوندونو نشته نه سره ټول نشته نه ګراوندونو چې کم کم ځینې کې له سرکاري علاقې سره باندې کې ګراوندونو چې ته کې وونو اغه مو سره زیات تر قبضه مافیا په قبضه کې لاړه یا دغه څه قسمه سيزونه شو لاله خراب شو توجه نه ور کوي. بالکل الحمدلله دا خبره زه بالکل په فخر سره کوم داوي سره کوم چې پښتون کوم پښتون کوم چې کوم دا ډېر بساله دي ډېر ټیلنټډ کوم هر یو فیلډ کې لکه دوی خپل لوه منلې شي خپل ځان خپل سیادت کار کوي چې غلط دي ته توجه وکړي شي.
دغه دستوري مشر ملما د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې د لوبر پر مختګ لپاره دوی کوټلې ګامونه پورته کړې دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل هلې ځلې جاری ساتي.
زیات نه زیات کوشش کوو چې فزیکل اکټیویټی زم سیوا شي او ماشومان ته خصوصا پلیټ فارم پرووایډ شي زې پرووایډ شي چې غین کړی شي ځکه چې ایگزامینیشنز او اکیډمیک کم ډیر ضروری دي خو سره فزیکل هیلت او اکټیویټی زم ډیر ضروری دي.
کارکردگی کولو باندے دا بیلابیل اسکولونو ماشومانو کے سندونا او انعامونو هم اویشلی شو. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. تاسو د هونډه ورځ لپاره د مشال ریډیو پروګرامونه اوریدل کده پروګرامونه په حق لاس نظر لرئ نو مونږ ته ای وړاندې کولی شئ. د اوس لپاره د دې خبرونه په اخیری شیبو کې واره بیا لند خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
د جمعیت علماء اسلام فضل منډل لخوا د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه رابلل شوی ټول ګوندیز کانفرنس اوس لا هم په پېښور کې روان دی. په غونډه کې د زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی او کچم په غونډه کې خبريالان ته اجازه نشته البته ورته ویل شوی چې دوی به ورته پوره معلومات له متفقه پیسې له وروسته ورکړي. د پاکستان مرکزی حکومت بیا بل خوایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. د خبرو د چهارشنبه په ورځ ناوخته د مصوبندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په شور کې له خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او نورو سیاستوالانو سره تبلې دوه وروسته کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی به خبري غونډې ته ویل د حسن اقبال له څرګندونو څخه مطمئنه نه دي. د پاکستان په کراچي ښار کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبر د کراچي د ملیر سیمې د پولیسو مشر راونور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې ایران غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشالیډو ټول د غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس څخه په تهران کې کړې ده. د افغانستان په پکتیا کې د بشری حقوقو مدافعین او مدني فعالان د جګړو په وخت د خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د ګټې پروتوکول په اړه اندېښنه څرګندوي. په جنوب ختیځ کې د بشری حقوقو ادارې ویاند عادل عزیزي نن په یو خبري غونډه کې وویل افغان فوجان او وسلوال مخالفین د جګړو په وخت له عامو تاسیساتو او د خلکو له کورونو په یو بل ډزې کوي. په لیبیا کې سیمه ییزې رسنۍ او چارواکي وایي لږ تر لږه 22 تنه نن هغه وخت ووژل شو چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلتن په ښار کې د پولیسو د روزنې لوی مرکز سره ولګېده او چاودېده. خو د زلتن ښاروال وویل په دې پېښه کې 24 تنه وژل شوي. ایران سعودي عربستان ملامته کړي چې جنگي الوتکو قصدن د یمن په مرکز سنا کې د دوی پر سفارت برید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابر انصاری نن وویل د سفارت د ودانۍ د زیانمن کېدو او د سفارت د یو شمېر کسانو د ټپ کېدو له امله سعودي عربستان ذمهوار دی. او وروستی خبر دا چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان کرکټ لوبډلې وروستۍ بریا د ټیم لپاره د ګډ کار او زحمت په درته باله. افغان ملي ټیم تېره ورځ د زمبابوې په وړاندې د 5 ورځنیو لوبو فاینل سری وګټله. له زمبابوې څخه د 5 لوبو سریز 3-2 وګاټه.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زمليها امیرزاده عبدالله کاکړ او تکنیکی همکار جانتن دنه په یو ځای اجازه تواړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو پرودې اوریدل مهرباني.